سلام شهدا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساتا خبري غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونړې په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان حکومت دو نور وسلوار ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دي او د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل خان یاد جنازي مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت و نور وسلوار ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د ترهګرې ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړي دي. په دې سره په پاکستان کې د کل عدم ګرځول شوي ډلو لیست یو اتیا ته رسیدلی دی. حافظ ګلبادر ډله د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې فعاله ده. مجید بریګیډ پاکستان د ازادې لپاره د جنگیدونکې بلوس وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړي ځواک ته چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار امشاد الله نن مشال لیډو ته وویل چې د اور لګېدو له وجې نږدې ټول دکانونه سوځېدلي او خلکو ته په کروڼو روپو تاوان شوی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګېدو د پلټنې تر څنګ دکاندارانو ته د شوي تاوان معاوضه ورکړي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وی چې په هغه هوټل وی دلی لام ولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګېدلې وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه ته میش دا درخواست کی چې دای د په مقازو نه ورسوي میش ډیر غریب خلک ته په پیمنټي میش پیسې او خوستې وی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو په لټنې به کوي او ګوري با چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه ها افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازتنامه ونه لري. د تورخم د ګمرک یو چارواکي عدنان خان نن مشال لیډو ته وویل چې ډرایوران کولی شي دا پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. د نوموړي په وینا د دې نوو قوانینو په اړه د جولای په 13مه نیټه یو امر خپور کړی دی خو زیاته کړه چې د کارګو مالونکي لارې د دې قانون لاندې ناراضي. د دې امر تر عملي کېدو وروسته په تورخم کې لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډرایوران وایي چې د پاکستان حکومت که نوي قوانین راوباسي نو بیا دې د اسنادو په ورکولو ډیر وخت نه تیروي. دا بلوچ یک جهته کمیټه مشره مارنګ بلوچوایی که حکومت غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په ګوادر کې ناستو پرلتوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرلتوال د جولای 13مې راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو پر ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې مذاکرات خ پر مخ روان دي خو پرلتوال احتجاج نه دی ختم کړی، بلکې د اګست پر لومړۍ نیټه یعنی نن د اسلام آباد او کراچۍ تر څنګ د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په خواخوږی کې مظاهرې شوې دي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کیږي. حماس د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای په 1 پر ټیلیګرام ویلي دي چې هانیه په تهران کې په خپل استوګنځای کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. دې ډلې او ایران د برید پړه پر اسرائیلو اچولی او د غچ اخستو ګواښ کړی دی، خو اسرائیلو تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایراني ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیه د جنازې مراسم په ژوندی بڼه خپرول چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی کول. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي، د آزاد اروپا راډیو مشر هیله لري چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان خوشې کړل شي. سټیپن کاپوس نن په یو بیان کې هیله څرګنده کړې ده چې د آزاد اروپا راډیو د خبریالانو السو کرماشیوا او د وال سټریټ جرنال د خبریال ایوان گیر شکوویچ په ګډون به هغه ټول سیاسي قیدیان لبند خوشی شي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د درې زنداني خبریالانو څخه دوه په بیلاروس او یو د روسیې د کنټرول لاندې کرایمیا کې دي. هغه لیکاپوس وویل چې دا خبریالان تر هیر نه دي او د دوی د خوشی کولو او خپل کورنیو سره د یو ځای کولو لپاره به د آزاد اروپا راډیو هر هغه څه کوي چې په اختیار کې دي. دا د دې خبرونه. اردن کو خبرونه باور د وخت خبرونه تر پای را سره پات شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پاکستان په دوه نور واستور ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ بندیزونه لګولې دي. د شمالي وزیرستان میرام شاه په امن مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي.
دغه نقصانی نه شوې دي دغه د پرمیر ژ دغه مطالبات چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورني غورزنګ ضلعي مشر شهزاد وزیر نیولې او دغه پر ضد مقدمه درج کړې ده. او په کورم کې ولز د ترل شو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
په خبر کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه الته نشیټ لای اندسه پوښاره کې یو نور علاقو کې خلک باندې
د سیمه نړۍ نو په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت په دوه نور وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ باندې بندیزونه لګولې دي. د ترهګرې ضد ملي ادارې د نوي نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو چې بندیز پرې لګول شوی دی شمیرا یو اتیا ته رسیدلې ده. بلخوا حکومت تحریک طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج نوم ورکړی دی. د کورونو چارو وزارت په یوه برنامه کې ویلي دي چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې تحریک طالبان پاکستان باید د فتنه الخوارج په نامه یاد کړل شي او د دې ډلو غړو ته خوارج وویل شي. دا چې ترګرې په مخ نیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنۃ الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورونا چارو وزارت په یو ابرنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د غړو د نومونو سره به مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ورسره لیکل کیږي. لایدونه ورده چې د پوز د عامو اړیکو څانګه یعنی آی ایس پی آر په خواره سی ٹی ٹی پی ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او تیره میاشت په بنو کې د لس تن مرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلې وو. د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل
رسپانه
پخوانی چیف رپورټر او تجزیه‌نگار ابراهیم سعید مشال رډیو ته ویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري، هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. داسې لومړی ځل نه دی، پخوا هم په سیاسي او مذهبي توندلارو ډلو بندیزونه لګیدلي دي، خو هغوی په بل نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. په اولس کې د دوی ملاتړ هم په داسې بیانونو او حکمونو نشي کمیلی. وسلوال د حکومتي حکمونو کله پروا کوي؟ د مثبتو نتیجو ترلاسه کولو لپاره باید داسې خلک په سیاسي عمل کې شریک کړل شي. په پاکستان کې د ترګرایز ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګیدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په امن نومي مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي. دوکانداران وایي د کرونو روپو مالی تاوان ورته رسیدلې دي. دوی وایي حکومت دې د پیښې پلټنې وکړي او د دې د شوي تاوان ازاله دي وکړي. د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي د پیښې پلټنې کوي او د شوي تاوان جاج اخلي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د میرامشاه امن مارکیټ دوکانداران وایي چې دغلته د شپې مهال اور لګېدو له کبله ګڼ دوکانونه او سامانونه یې سوځېدلي، د کروڑونو تاوان ورته رسېدلی. امن مارکیټ د ضربازب عملیاتو وروسته ځایي خلکو جوړ کړی چې یاد عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمکې سره سم شوی و. یاد مارکیټ کې حکومت لخوا هم عارضي دوکانونه یا ټپری خلکو ته ورکړل شوی وې چې پکې کاروبار یې کولو. د بازار دوکانداران وایي چې دا نه د معلومه چې اور د څه وجې لګېدلې او کچا لګولې دی، خو غوښتنه کړي چې حکومت پولیس یې پلاټنې وکړي او د دوی توانونو ازاله وشي. د امن مارکیټ یو دوکاندار سلیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 200,000 سامان یې په قرض راوړلې چې د شپې مهال اور لګېدو له امله هر څه وسوځېدل.
دغه نقصانونه شوي دي، دغه د پرمیر دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د بازار یو بل دوکاندار هم شدوله وایي چې د غلطه ټول غریبه دوکانداران دي، څوک چې د دوکان وس نه لري. نن یې هر څه خاورې شول. حکومت نه د مرستې غوښتنه کړي ځکه چې دغه خلک وړاندې هم عملیاتو په وجه اغېزمن شوي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دي کنینه وی چې په هغه وټلې وي د لیلام ولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګې دلی وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه تمیش دا درخواست کی چې دای د پمکازو نه ورسوي. میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټې میش پیسې او خوستي وي. ار سړی ته دا خوند ورکوي چې وګا کړه دریمي پلوس سے سبزی وي سره بچونو ته منډر وای چې مو ته پلور سره وړي دي. نن دا خلک ډیر پریشان دي، دغه په شوي ګراوند شي وی لور دي، سوچ فکر وړي دي. سنه دا خواسکی چې فلخال زینر ورسوي چې دا کسونو وغ خپل کېره تدریمی چې بچونی دا مخصوص نه کو چې یارمې پلور دی کون سوای دا کنه کروڑاوی نقصان سوای دا دا زید دی د معاینه وکو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخې پلاټن کړي، د متاثر خلکو د توانونو جاج باخلی، هڅه کړي چې دا دوی د توانونو ازاله وشي. 2014 کال ضربازب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل ړنګ شوی و چې وروسته حکومت دغلته نوی بازارونه جوړ کړل چې د پلازو پاکستان مارکیټونو په نامه یادیږي. د دې تر څنګ ځایي خلکو د امن مارکیټ په نوم هم لوی بازار جوړ کړی او وروسته یو کې دغلته ځایي خلکو خپلا او انتظامیه لخوا هم عارضي بازار جوړ شو چې اکثره غریبه خلک دغلته کاروبار کړي او د اور لګېدو له کبله دوی وایي چې نن یې هر څه وسوځېدل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
خلیجی هیوادونه د پاکستان مزدورانو د ناوړه کاری معیار لامل دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د سمندر پوری پاکستاني لپاره د سینیټ د قیامه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوې دي چې خلیجی هیوادونه د پاکستاني پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته په روزګارونو ورکولو کې خوښي څرګندوي. د دې په خبره دا ځکه چې دغه هیوادونو کې شوي د نیمایي نه زیات جرمونه د پاکستانیانو سره تړلي دي. تفصیل له پیښور آسما ګل راکړي.
دغه غونډه د اورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټه چیرمن سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه، چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبه یې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبې به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میشت پاکستانی غړو پر صد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلی وه چې تپوس وکړې شو د اوورسیز منسټر نه چې بای دا ولې داسې ډېر ملکونه دي، خاص کر کې چې کوم دا ګلف سټیټس دي، دوبې شو، سعودي شو، قطر، کویت، نو ولې زموږ د پاکستانانو لپاره دا ویزي سختې شوې دي؟ جواب کې هغه هم دغه وویل چې دا غي مختلف چې کوم دي نو رپورټس شیر شوې دي دا کوم ویزټ ویزي باندې خلک زینو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا غ جوړه شوې ده خلکو ته ویزي لګي خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیگل کارونه کوي یا خیر په غواړي چې څنګه کوي دا غي د وجه دا دی ویزي سختې کړې دي. خصوصي تور باندې د دوبای باره کې هغه دا ویلي دي سونم دلته کې کریمنل کیسونه کیږي نو هغه 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزه شرطونه ورته هم سخت کړل شوی، ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمند دي چې له مزدوري یا کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړشي، ورک ویزه چې کمینو هغه پاکستان کې چې کم دي ایجنټان مختص کړی دي اغي ویزه ورکي، نو دا غي طریقې کار دا غي چې کم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لګلی دي او دا څه څه دغه شوی دي، نو دا غي به سکروټنی کیږي ځکه چې د دې کې خوري ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې اغي تا ډېر ایجنټان ډېر چې کوم الته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لګینو تقریبا 4000 تعداد او چې هغه کې 2500 پاتې شو 1500 چې کوم دینو هغه ختم کړل ځکه چې دا غي هغه کار غلطو، نو دا سټپس هغه شتلې شوې دي. دویمه وجه چې کوم دانو هغه چې دا کوم ویزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړشي نو هغه ملته کې بیا الیګل سټے کوي او هغه کې بیا دی ویچ ډېر خلک داسي چې هغه کې څه کریمنل اکټیویټي یا څه داسې دغه کې انوالو کیږي. خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټس دي د ویزټ ویزې نو هغه به قتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزې ملاویږي.
د مردان عبدالولی خان په هنتون د ابلاغیاتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته ویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیګل وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او لبل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي، نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل نو دا هم ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي نو په کار دادا چې اغي تا دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دیل الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو دا بالکل با اوم دغه سي دا خبره او دا مساله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سیوا کیږي.
دا پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دی او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچ شګجهتی کمیټه مشره مارنګ بلوچ وایي حکومت غوښتنې نه مني نو ل روانو مذاکراتو به بهر شغینن په گوادر کې ناستو پر لټوالو ته په وینا کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهره چانو ل تشدد کولو لاس واخلي او ټول لارې پرانیزي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې مذاکرات خه پر مخ روان دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې.
په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټه د خبری غونډې په محل د پریس کلب نه بهر د کمیټې خزینه او نارینه غړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل دوی په کراچی پریس کلب کې دننه خبری غونډه کوله، خو پولیسو د پریس کلب مخې ته 8 غړي ونیول او هغه د نیولو هڅې هم شوې دي. دوی زمونږ 8 کسان نیولې دي، موږ ته دا خبر راغلی دی. په دې کې د بلوچ یک جهتی کمیټې 15 خزینه غړي هم شامل دي. دوی نور کسانو د نیولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. په تیره یوه اونۍ کې په ټول بلوچستان کې زمونږ د زرو کسانو نه زیات کسان پولیسو امنیتي ادارو لا درک کړې دي او موږ غنو چې هغوی ریاست نیولې دي او د هغوی په ولقه کې دي. بلخوا د کراچی پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو نیول تایید کړي او ویلي دغه خلکو مخونه پټ کړي وو، مشکوک وو او د امنیت له امله یې نیولې دي. د کراچی پریس کلب مخې ته اټلري میدان تاڼې د پولیسو مشر ایس ایچ او حق نواز مشال لیډیو ته وویل دغه کسانې د شک په بنیاد نیولې دي.
جی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اریسٹنگ ہوئی ہے.
دغه کسانی د امنیت پزای ساتلو لپاره نیولې دي. تاسو هم قتل چې د دوی مخونه پټو نو موږ ته اندېښنه وا چې دوی سو تر هرګری ونه کړی او که دغه کسان په کوم جرم کې ککړ نه وي معلومات به وکړي او کبي ګناوي نو خوشي به کړي
نه نکله ته ان کو هم جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے.
لدی وړاندې عبدالوهاب بلوچ په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې ته وویل په گوادر کې پرلت روان دي. حکومت قافلې چې پرلت ته پلاری بي او ځای په ځای ودرولې شوی وي هغه بیرته خپل خارونو ته بلل شوی دي. نو موړی ویلي په گوادر کې د پرلت او پلارو کې د قافلو په ضد ریاستي قوت کارولې شوی او د دوی غړي نیولې شوی او ځنی لا درک کړل شوی دي. نو موړی زیاته کړي ک دغه لړۍ روانه وي د کوټې په ګډون ټول بلوچستان صوبه به بند کړي.
تو آج سے ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے.
نن څخه به موږ د کوټې په ګډون ټول بلوچستان د احتجاج په توګه بند کړو او که دې مهال کومه ناوړه پېښه وشوه نو زموار به ریاست او ریاستی اداری وي. موږ د دې خبرې غونډې د لارې ټول بلوچستانو ته دا خبرداري ورکوو چې په ټول بلوچستان کې پر امن او منظمه پرلتونه پیل کړي، احتجاجي لاریونونه وکړي او شټر ډاون هرتال وکړي. نوموړي زیاته کړي چې صوبایي حکومت د اعلانونو تر حده وایي چې د دوی سره مذاکرات کوي خو تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول په رسمي ډول رابطه نه ده شوې او نه کوم مذاکراتي ټیم پرلت ته ورغلی دی. دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی د بلوچ یک دهشتي کمیټې په اړه صوبایي سملای په غونډه کې ویلی وو باوجود د دې چې ډاکټر مارنګ بلوچ ورسره وړاندې خبرې ندی منلي خو دوی اوس بیا د پرلتوالو سره د مذاکراتو اعلان کوي. په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک دهشتي کمیټې د خبری غونډې په محل پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ بیا وویل په بلوچستان کې د بلوچانو سره ظلم روان دی، ریاستي اداري دوی په دغه غږ پورته کولو نه هم منع کوي. خو نوموړي په وینا چې د بشري حقونو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. چرتا د بشری حقونو سرغړونه کیږي، چرتا چې د آئین او د قانون سرغړونه کیږي، چرتا چې د نړیوال بشری حقونو سرغړونه کیږي، موږ به په ضد ودرېږو. د بلوچستان سره ظلم روان دی، ریاست غیر قانوني او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي او په دې کې موږ د دوی بلوچستان سره ولاړ یو او موږ څوک نشي ودرولی. بلخوا پرلتوال وایي دوی پر امن ناستی خو امنیتی ځواکونه ترې چاپېره شوي او دوی اندېښنه لري چې په ضد بیا کاروي وشي. خو د بلوچستان صوبې د کورنو چارو وزیر میر زیالانګو د جولای په 1 په ټولنیزو رسنیو ایکس په خپل یو بیان کې داوه کړې ده چې پرلتوالو په گوادر کې د ښځو په پولیس سټېشن حمله کړې ده، دوه افسران یې جوبل کړي او سرکاري ریکارډ یې سوځولی دی. نوموړي زیاته کړې پرلتوال دی د حکومت د صبر امتحان نه اخلي کنه دوی به سخت فیصلې وکړي. بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای په 8 په گوادر کې د بلوچستانو قومی جلسه را بللی و رستو له هغه یاد جلسه په احتجاجي پرلت کې بدل کړه. پرلتوال وای د دوی په ضد ریاستي قوت کارول کیږي خو د خپل غوښتنو منلو پورې به پرلت روان وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان حکومت ادا کوي چې په ساحلي خار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې گوادر کې د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې خبرې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سوداګرو ګډون کړی دی. خو بلوچ یک جهتی کمیټې وایي تر څو په دې خبرو کې د دوی مشر مارنګ بلوچ برخه نه وي اخیستې، تر هغه وخت پورې د دوی لپاره نورې خبرې د منلو وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت ادا کړی ده چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت لخوا د جولای په 1 نیټه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د گوادر د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې دا خبرې روانې دي، په کوم کې چې د حق دو تحریک، بلوچستان نېشنل ګوند او د گوادر د تجارت اتحادیې مشرانو ګډون کړی دی. په بیان کې زیاته شوی ده چې په دې خبرو روکه لوی پرمختګ هم سوی دی. د خبرو وروسته چې کوم عکسونه د حکومت لخوا خبره سوی دی، په هغه کې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچستان ښکار کیږي. خو پر ټولنیز رسنۍ په خبر سوی ویډیو پیغام کې میرمن مارنګ بلوچستان تیر شپه ناوخته په گوادر کې و پرلتوالو ته د حکومت سره د خبرو په اړه ویل دي چې تر هغه وخت پورې به د حکومت سره مخامخ خبرې نه پیل کوي چې تر څو نیول سوی کسان نه وي راخوش سوی. د گوادر په ګډون په ټوله صبح کې د ټلیفون او انټرنیټ نظام نوی بال سوی. لومړی دی د راجی مچی ټوله نیول سوی کسان خوشي او د دوی په ضد مقدمه ختم کړل سي. دویم، انتظامی دی ټولې لارې خلاص کړي، د گوادر د خلکو تنګول دی بند سي او د دوی پر کورو دی چاپې بند سي چې تر څو دا قانونه نوی پورته سوی تر هغه وخت پورې به پر لټوان دي. میرمن مارنگ خبرداری ورکړی، کله دې غشتنه ونه منل سوې نو بیا به تر ناڅرګند وخت پورې دا پر لتروان و ساتل سي. بل په لوته د بلوچستان یک جهتی کمیټه سره د خبرو د کامیابی په خاطر د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د تیرو څلورو ورځو راهیسې په گوادر کې ناست دي او ویل دي چې حکومت د پر لتوالو و ټولو غشتنو منلو ته جوګه دی. چیرې چې د بلوچستان د یووالي د کمیټې لخوا د خپلو غشتونو په حق کې د تیرو 500 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لټ روان دي. دا ډول د صوبې په نورو برخو کې د احتجاج او مظاهرې له امله ادوی ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. بل پلو ته د گوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره بلوچ میشتو برخو کې د بلوچي والد کمیټې پر غشتنه نه یوازې احتجاجي مظاهرې روانې دي، بلکې و ایران ته چیرمه د بلوچستان په چاغي او دلبندین کې 13 ورځ د مظاهره چانو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نشته سوی ده، په کوم کې چې د یو کس د زخم کېدو اطلاع راغلې ده. دا ډول د گوادر په پرلت کې د برخوالو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د کوټ گوادر، کوټ کراچي او د کوټ تپتان لوی سړکان د تیرو شپږو ورځو راهیسې بندې، چې له امله ادي وګړي نه هواز د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ایدویت رحمان په خبره چې د گوادر په ګډون د مکران ډویژن په زیاترو برخو کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزې راپورته شوی دی. د جولای په 1 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نو مړ وویل چې په گوادر کې چې کوم د تشدد پیښ شوی دی، دا غل وجه د بلوچستان د حکومت پرسته ختم کړي او په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف پر چوکي کښېنستې دي.
لاپتا افراد کا مسله په سنجیدگی دکای جائے. برحال جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی
دلا درک کسانو پر ستونزا سنجیدگی ښکار کول پکار دی او چکم شر خوشون کی دی. د چا سخه چی بلوچ ایک جیتی کمیټی هم لا تعلقی اعلان کړي دا او څوک چی سرکاري و دانوی ته اور اور کوي او ترګری کوي دا غو په ضد دی حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
گورنمنت کو سخت ایکشن لینا چاہیے.
بل خو دا بلوچ ایک جیتی کمیټی پر غشتنه 13 ورځ هم په کوټه مستون کلات خوزدار او د صوبې پدین نورو گٹ شارو کی احتجاجی مظاہرے سے ویری پنجگور او تربت کی دا احتجاج او کاربندیز لڑی دا تیرو پنجو رزو راہی سے روانہ دا دونی ورد چی دا بلوز ایک جیتی کمیٹی لخوا دا جولائی پاتو بشتما نیٹا دا بلوستان پا سائلی شار گوادر کی دا راجی مچی پنام جلسہ سویوا چی مخای دا لادرک کسانو مندل او دا صوبے پر قدرتی شتمنیو دا بلوستانو واکو اختیار ترلاسه کول دی اروس تا یاد جلسہ پا پرلت کی بدل سوی چی لاو سم روان دی
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
اور دن کو مشال ریڈیو تو گی زمگ پرونی دی ریڈیو سرا سرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی ہم اور ریدیشے دی سرا دروان اخ پرونی نمیت رسی دلیو رازی چی دی وقت مهم خبرنا ہو د پاکستان حکومت دو نور وستواره ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نومړل په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15 او مجید بریګیډ د جولای په 13 په دې لیست کې شامل کړي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلی دی. په دې مارکیټ کې دکاندارانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو له وجې نږدې 50 دکانونه سوځېدلی دي او خلکو ته په کرونو روپو تاوان اوړېدلی دی. دوی د حکومت نه د تاوانونو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. دا خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازت ونه لري. دا تورخم د کسټمز او چارواکي مشاډیرو ته ویل دي چې ډروران کولی شي د پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. دا بلوچ یکجہتی کمیٹے مشرہ مہرنگ بلوچ وائی کو حکومت غختن نہ منی نل روان مذاکرات با بہر شی یقیناً پگوادر کے ناستو پر لدوالو تا پوینا کی زیادہ تکڑا چی حکومت باید د دوی گرفتار ملگری خوشی کی پر مظاہرہ چانو ل تشدد لاس واخلی او ټول لارے پرانزی. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وجل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازي مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینه دوحې ته د خخول لپاره وړل کیږي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیا د جنازي مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړه چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي وکړه. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي، د ازادي اروپا راډیو مشر سټیپن کاپوس هیله ښودلې ده چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. اوردونکو اوس راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ وایي که بلوسانو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي نو د ریاست د نقصان کېدو نو نه به د ریاست نقصان کېدو او نه د ولس. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د لادرکه بلوسانو او د بلوسانو د روان احتجاج په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د پرامن احتجاج حق د عین لاندې په پاکستان کې هر وګړی ته حاصل لري. راځي چې د نوموړي نور خبرې وره.
مې سمجھتم چې پاکستان کې آئین
زه غنم چې د پاکستان آئین هر چاته د پرم نه احتجاج حق ورکوي او دا د دوی حق او چې د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای او دا ځکه چې په بلوچستان کې د لادرکه کړل شو کسانو مسله په خرابېدو ده. قسم نېشنل پارټي یو جمهوریت غوندې چې په عدم تشدد یقین لري او د فیډریشن حمایت کوي، خو مونږ غنو چې په دې دوران کې حکومت له خلکو سره چکم زیاتې کړي ور سره نفرتونه زیاتېږي او ریاست ته ورس په ورس تاوان ورسوي
او ریاست کو روز به روز زیاده نقصان و راه.
ڈاکٹر صاحب تاسو وایئ چې حکومت زیاته کړي، خو حکومت وایي چې زیاته د احتجاج کوونکو لخوا شوی دی، ځکه چې پوزیان هم وژل شوی دي او زخمیان شوی هم دي.
مې اتفاق نه کرتا، مې سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو
زبیا لدی سر اتفاق نہ کوم. زګنم چې حکومت ته د مور پسې چلن کول پکار دي. کوم ورځ چې دوی د ارتال غک کړو نو بلوچستان په خصوص توګه مکران ډیویژن په مکمل توګه بند کړو. تر اوسه خونه د معلومه چې څومره خلک وژل شوی دي. حکومت دې خلکو ته د پورم نه احتجاج حق ورکړل شوی وي نو نه به د سرکار نقصان شوی او نه هم عام ولس.
کهیم به نه سرکار کا نقصان ہوتا نه عوام کا نقصان ہوتا.
نو تاسو فکر کوئ چې بد انتظامی شوی دا حکومت ته د حالاتو ادراک نشته او کغواړی نه چدا مسله هر
چا مې سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کرش کرنا چاہتے ہیں.
زګانم چې دوی دا وازونه بندول غواړي. دوی غنی چې حکومت په وټوانیږي چې دا احتجاجونه ختم کړي. خدا اوس چې لسورزو احتجاج روان دي نو داسې معلومیږي چې د خلکو لزونو ویره لري شوې ده او حکومت لا پکار دي چې خپل تګلارې ته لنوي سره نظر وکړي.
ریویزټ کرنے کی ضرورت ہے.
تګلارې ته بیا کتنه څنګه وکړي؟
پہلی تو بات یہ کو لاپتہ افراد کے لیے کوئی
اول خبر خدا دا چې د ورکل شو کسانو د مندلو لپاره دی یو طریقې کار جوړ کړي او یو قانوني چلند ورسره وکړي. که حکومت دا سیو تګلار خپل کړه نو ډیر مسایل به خپل په خپل حوار شي. دغه مسله د وسلوال مبارزې ده. هغه حکومت ته خبره ټول لارې هوارول شي
کو اپ مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں.
نو د مذاکرات اعلان خو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی کړي او کګورو نو تاسو په خپل هم مذاکرات کړي.
دغه نه مېرا مذاکرات
ګورې سماد خبرو شپته او 20% نتیجه روانه و. خو چا چې پر ما خبره ترې شروع کړې وي هغه خلک بیا پشا شو
او لوګو نه بیک آؤٹ کی
کړه. دې لګ وضاحت وکړه
مطلب مجھے تو آل پارٹی
ز ټول جماعتي غونډې د مذاکرات لپاره لګلم. هغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي او پوزي مشران ناستو. دا وخت چې زه وزیر اعلی په ول پړاو کې زما د برمدغ بوکټي او خان افضلات سره خبره ترې وشو هغه تر یو حد کامیاب وي.
مذاکرات وی وہ ایک حد تک ہم نے ان وہ کامیاب
رہے. نو کامیابی پسند مانا
میں کہتا ہوں کہ جب وہ وہ تیار ہو گئے
زوائم چی کلا غوی دا خبر ترو لپارا تیار شول زکا چی ما خوی وازی دا پول کردار لو باولو نو حقا مذاکراتو تا تیار شول.
میں براندک بکٹی
سر مالا برامداغ بکٹی سر ولی دل نواب محمد خان شہوانی سردار کمال خان بنگلزی میر خالد لانگو میر کبیر محمد شاہی او خان افکلات سر مهم ولی دل
خان افکلات سے ملے دے
برامدغ بوکٹی اغه محل پر ډیرا بوکٹی کې د بیاره مشرو. نو لغسر په خبرو کې تاسو څه نتیجې ته رسیدې؟
هماري نقطه نظر گورنمنت نے جو کہا تھا
بلوچستان داغه مطابق موږ دا موقف
آئین کو مانے اور پاکستان کی سکیورٹی کو چیلنج کرے. ان لوگوں نے
دا منلے وا او زنی غوښتنې وړاندې کړې وې. هغه غوښتنې دومره عوامي وې چې هغه صوبای حکومت هم پوره کولای
شي. عوامي ته کې اس کو صوبای حکومت بھی پورا کر سکے.
کلګ راته وې چې هغه څه غوښتنې وې.
میں اس کی تفصیل میں شاید نہیں جا سکتا.
دا هغه په تفصیل کې نشم تلې. خو دومره به وایم چې هغه کې د نوکریانو مسلې شامل وې. د کومو پاړه چې د پی پی ایل او آی جی ڈی سی ایل سره لوزنامه هم شوی و. تر ازلته د سکولونو سړکونو مسلې وې. خو له بده مرغه موږ چې د دې خبرو لپاره د کومې ذمہواری سره استول شو دوی یعنی وفاق او اسټابلیشمنت لاګي پشا شو.
آیا تاسو ویلې شئ چې غریب څنګه شاته شو؟
مېر خیال می اسټابلیشمنت من ډیویژن
زما په خیال په دې اړه په اسټابلیشمنت کې ویشو اختلاف رائے راغلو. زنی د دې خبرو په حق کیو او زنی نو
کوم حق می ده کوم حق می نه.
ډاکټر صاحب اوس چې سرفراز بوګټي یعنی د بلوچستان موجوده وزیر اعلی کوشش کوي آیا ستاسو په نظر دا به کامیاب شي؟
مجھے نہیں لگتا ہے.
ما ته نه ښکاری ځکه چې اوس حالات بدل شوی دي.
ابو حالات چینج ہو گئے.
حالات څنګه بدل شوی دي؟
دغه نام اوس زمانه کې حالات اور اب
اور کنه دغه وخت او سنی حالاتو کې ډیر توپیر راغلی دي. اوس دا غوي مشرتابه د بلا بیلو خلکو لاسونو ته ورغلی دي او زما خیال دی چې غوي اوس مذاکرات نه کوي. زما فکر دا دی چې مذاکرات پکار دی.
رائے تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے.
د بلوچستان مسلې ته کوم په سیاسي سیمایزه او نړیواله کچه وګورو نو آیا دا د ځایی خلکو یعنی د بلوچستانو مسله ده او کنا کوم نړیوال اړخ هم لري؟
دګنه شروع مې ته اگر آپ اس کو دیکھیں یو محرومی
کتا سپسر کیو ګورای نو دا د محرومیتونو او مایوسۍ او مسله وا او په بلوچستان کې د خاص فکر خلک هم موجود و چې موږ د دې ملک برخه نه یو پاتې شوی. خو تر ټولو لوی مسله د محرومیت وا. هغه محرومیتونو ته پاملرنه شو چې په سیلانو ورځ زیات شي نو به تاسو ته وایم چې هر کال انتخابات کیږي لکه دا اوس چې وشو خو په دې خلکو ته د رای ورکولو حق ورنکړل شو خلکو یو کاندید ته رای ورکړي او بل کاندید بریالي او ګرځول شو له دې سره محرومیتونه لا نور سیوا شو
ریزلٹ کسی اور کا آ گیا ہے اس سے مزید محرومیاں بڑھ گئی ہیں
ڈاکٹر صاحب د بلوچستان پر وسلہ والا مبارزہ کی افغانستان ہند چین او ایران ہم سرول لری کنا
دیکھیں نا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا
زب ڈیر پہ تفصیل کے نظم خودم ربو ایم چھ د دوی رول پکشتا کہ چھ دا کم در سر حدو ندی نو پدی کہ چھ کلا با من بلوچانو تا مشکل جوړ شو نو خلق افغانستان تتل اس خو ایران تم دوی ہم پکے رول لری
ایران بھی جاتا ہے تو ان کے بھی فیکٹر موجود ہیں
ڈاکٹر صاحب اخری پختنا او غدا چ پاکستان وای چ پا بلوچستان کی سروان دی دا د سی پیک ناکام کولو یو سازش تے او پدی کی بلوچ وسلوال کارول کیگی تاسو دیس ر اتفاق کوی
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سی پیک
زما په خیال دا سامان دا سی پیک دومره لوی پروجیکټ ہے چ دی دا ناکام کی دو نور ډی رجواتم کی دیش دا مال پټول سیما کی د چین او امریکا ترمنځ مقابله د سړې جګړې بنا اختیار نو کسی پیک ناکام کیگی نو دغه وجه کی دیشی د بلوچانو له وجه بنه
وجه سے ہوگی شاید بلوچ کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوردونکو دی اعلان وړاندې تاسو د نېشنل ګوند مشر ډاکټر ملک بلوچ خبرې اورېدې چې زموږ همکار داود خټک ورسره خبرې کولې او سره زو یو بل راپور ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د ضلع مشر شاهزاد وزیر د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو نیولی دی او پاغه باندې د ترګرې مقدمه درج کړې ده د غورزنګ یو غړي پرمان وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې دا خلاف نورې مقدمه درج دي چې په ځینو کې ضمانتونه شوي وو چې د ډیر اسماعیل خان د ترګرې ضد عدالت په منسوخولو سره اوس پولیسو ته سپارلې دي په دغه اړه باندې اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي فرمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورزنګ ضلع مشر شهزاد وزیر په ترهګرۍ مقدمه کې گرفتار کړای دی فرمان وزیر په دغه براکښې ویایي
شهزاد وزیر باندې د مختلفې ټونې خو خاص د جنوبي وزیرستان وانا سیټي ټونا چې کیما دو او د اعظم ورسک ټونا میکسیمم اف آی آر دغه دي نو اکی سی اف آی آر اول په د باندې وی بیا د وشتام اف آی آر چې کیم د اغا د اعظم ورسک د ټونې اس ایچ او لګولای د اغا 780 د پټر اسماعیل خان کې د 86 کوډ پنځم پېښیته چې دای ویره غینو اغا او بری ضماناتي هم پسې کینسل کده د ډی خان په 86 کوډ نه ډی خان پولیس ونی او اغا پولیس بیا ټانک پولیس ته حوالہ کړ د ټانک پولیس بیا د وزیرستان پولیس ته حوالہ کړ بیا دای په 5 دن جوډیشل ریمانډ باندې و یل ټای په مختلف ټونه باندې و ګرځو و پاغه نورسته دای بیا کوټ په پېښو نو هغه کوټ نه د ډیر اسماعیل خان سنټرل جیل ته ولوجو هغه نورسته ډی سی لوور وزیرستان هغه په باندې 3 ایم پی او لګاولا
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د شهزاد وزیر درې ایم پی او کښې د ګرفتاري په باره کښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
هر ټایم لائن آرڈر مسالہ جوړه یا مخکروزو کې د ان سی پی وېکلز مسالہ جوړه شو وو هغه کوم ډېر ډېر اکټیو وو بیا دلته هم جرګه کوم ډېر نیگیټیو طرف ته روانو خو دا نور پولیټیکل خلک چې دي نو دوی هغه سیس پازیټیو طرف ته بوتلو نو هر ټایم کې د دې اکټیویټیز چې دي نو هغه د پبلک د غسر خلاف سي نو لحاظ دا درې ایم پی او مونږ شو کړه دا د خلاف نور 26 اف آی آر نور دي
د شهزاد وزیر وکیل عبدالرحمن ویایی چې زرو په های کورټ کې په شهزاد وزیر درج مقدمه کې وو د ضمانت کاغذ جمع کوي
شهزاد زاد پنځر د شیشې مخاطب دی او خارجه شو څو نه دی په لګه دلی واخت ګردیولا دوه د زمر سټونه کې په لګولې دوه اس اچ او لیګیشن د لګولې دی په چې د مشتلوس رو جواب د پوردی کې وی انتشار په لاو او د نور چې کوم باقی فایر دي د خورټول د لیګیشن دی چې بغاوت یې کړه د 123 153 کوم سیکشن خپل د ټول په دغه لګه دلی دی نو خپل دي چې په دبندې دی ان پیولا ګولې دوه په دبندې ټوټل تقریبا 24 مقدمه وي هغه کې 7-8 کې بیل شوی دی لوړ دی په 16 ایف آی آر کې فلال نه دی شوی او د 780 ته 3 ایم پی او ته هم بل اپلیکیشن برابر کړی دی لا سبمیټ کوي او بیا پرپر طریقه سره پښاور هاي کوډ بنچ کنده رسنی اور تا ودا بل اپلیکیشن لګي
دی پښتون ژغورنه غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر فرمان وزیر د سویلي وزیرستان پولیسو او ډیپټي کمشنر له طرفه په شهزاد وزیر لګولې شوې الزامینه ردوي او مشال ریډیو ته ویل دي چې د غورځنګ غړي مبارزه او ترغي وخت پورې راوناوي چې تر څومره پورې د پاکستان ریاست پښتنو ته خپل آئینی حقوق ورکړي نوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان فوج ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د جولای په 13مه پاډیاله زندان کې هغه خبر اعلان تو ویل چې د فوج سره خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړی ویل چې د خپل ګوند نیول شو غړو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د واګدار ګوند مسلم لیگ نون یو غړي په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې په منځوري دو سره په قومي سملے کی د تحریک انصاف د غړو شمیر کمی دی شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پاره د ځنګړو څوکیو څخه به برخه پاتې کیدی شي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان پوسټ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په 13 جولای په اډیالا زندان کې چرته چې هغه بندي دی عمران خان خبر اعلان ته وویل چې هغه چمتو دی چې د پوسټ سره خبرې اترې وکړي. اپوست په کار دسته خبر سره د خبرو تر د پر خپل استازي وټاکي. خغه ول چې د خبرو تر نوړاندې باید د خغه د ګوند نیول شوی غړي را خوشي شي او د خغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوی رای بیرته دوی ته ورکړل شي. اوس د عمران خان د خبرو په اړه کوم خبرګون نه ښکاره کړي. خو د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بللی دی. عمران خان د تیر یو کال راسه په زندان کې دی. عدالتونو خغه ته په بیلابیلو مقدمو کې ورکړل شوی سزاګانې ختم کړې دي خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کیږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوز د فشار لاندې دي نو ځکه یې پوز ته د خبرو تر وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال د دې اسټابلیشمنت یا حکومت هغه ډیر زیات انډر پریشر دي او پی ټی آی ته چکم دی هغه عدالتونو طرف نه خویته الډی ریلیف ملاویږي. نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چکم دی یا نوې انتخابات چکم دی هغه اناونس شي او یا چکم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چکم دی هغه لارا هموار شي. نو مطلب کې چینج به ضرور راځي لیکن دا چینج چکم دی کنه زمان نه دی خیال چې د مذاکراتو په صورت کې راشي او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم د پی ٹی آئی چکم دے اغبا اپر ہینڈ
دی. عمران خان دا هم ویلی چې د حکومت سره خبره ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واک دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپل هم په دې پوهیږي. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصل کې د دې ملک المیوم دغه د کنه چې کم پولیټیشن کم شی کوېسچن کوي په چا باندې سوالیه نشان پریدي او داغه سپورټران په اخر کې جوړ شوې دي. تاسو ګوري تاریخ گواه دی چې کلم پاکستان کې سم مسله راغله دا هم دغه پولیټیشن یا عدلیه سپورټ کړی دی یا آرمی سپورټ کړی دی. که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی دا چا باجوال ایکسټنشن ورکړو. خو د عمران خان دا خبره دا د دې معنی هم دغه نه دی چې کم کانټیکټ کې خبره کړی دا هغه اسی ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې دری سوال کې بدای ریسپانس سی دای ریسپانس په پوزېټیو نی
بلخو د وقدار غند مسلم نګنون یو غړی بلال اظهر کې یعنی په کمی سملای کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون د پر یو بل وړاندې کړی دی د بل تر مخه د پارلیمان آزاد غړی د درې ورځو تر دونه پس په کوم غند کې د ګډون اعلان نشي کولای او د یو غند غړی هم بل غند ته نشي تللی دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره په پارلیمان کې ځنګړې شوې څوکۍ به صرف هغو ګوندونو ته ورکول کیږي چې د دې لپاره د وړاندې نه خپل کاندیدانو نمونه الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ورکړي وي د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه خو د ځنګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره وروستو پسونی اتحاد کونسل کې شامل شول په 12 جولای سپریم کورټ په خپله یو پرېکړه کې حکم وکړ چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په کمی اسمبلی کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په کمی اسمبلی کې دغه ترمیمي بیل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پرېکړه کړې ده
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کا داسے جگرے تا وردانگی نو دا بڑے دا صدتوب کار ہوئی پا ملک کی بحران دے جو متسلمی دلتا پرلت کے نولے دے پا بلوچستان کی سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے دا ترگرے نوے سپر آگلے دا دا اقتصاد چکم حالت تے ہا ہم پا ڈاگا دے پا داسے سخت حالات کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چی چا ہم ورکڑے دا خاقا دا حکومت دوست نہ دے کا سیاسی بحران پزائے پریگدو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے
پدې بل کې دا هم ویل شوې چې سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولای دا تحریک انصاف غوړو ویل چې دوی بردی بل مخالفت کوي خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او کو غوړي نو دا بل منظورولی شي
دا بل قائمه کمیټه ته لاړو هغه کې د حکومت ارکان هم شته په هغه کې د اپوزیشن ارکان هم په دې په سبو باس کې او دا امکان ده چې منظوري کی منظور بشي او په قومي سمله کې دا ټیبل شو دا منظور هم شي ځکه چې د حکومت سره خو اکثریت شته ده د دې کم اثرات یو کم سلوي کسان خو دې کنسیډر کړی دا تحریک انصاف خو دا یو سلوي کسانو مستقبل چې دینو دا غي په والا سبا په دې باندې فرق پریوزي ځکه چې هغه به بیا هم د سنی اتحاد کونسل په نوم باندې وي ک فرض کړه ایک منظور شو تحریک انصاف ازادي سټرکچر به لازمی خبر او جواب کم وی
تحریک انصاف د ځنګړو څوکۍ د پره د خپلو کاندیدانو نمونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلې دي او په ډاګه کړي نه دي کدا بل منظور شونه تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پره ځنګړو څوکۍ نه به برخې شي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ لنډې سپې 15,550 12,113 او 15,315 کیلو هرڅ او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اردن کو سرزکور میں دا چرته چې د جولای په څلورشتمه پیل شوی د شیګانو سنیانو ترمنز جګړه پای ته رسیدلې دا په دغه اړه باندې جرګیم شوی و د جرګین وروستو ډزبندی شوی دا او انتظامی چارواکي وایي چې حالت په قابو کې دي خو ځایي خلک وایي چې تګ را تګ لارې وسم تړلې پرتې دي او په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوی دي بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د جرګې د لارې هڅې روانې کړې دي او کوشش کی چې امنیت پځې کی او ټوله لارې پرانیزي تفصیل طارق اورغزه راکې
د کورمې مدني فعالانو او ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې تر جګړې وروسته بنشوي تا ګرتک لارې دي زرت زر خلاص کړی شي د پړچینار یو مدني فعال امیر خان مشال لډیو ته د چرشنبې پرز ویلي کڅو هم جګړه و درول شوی خو لارې لا هم بند پرتې دي چون عام ولس په تګړه تک کې تونزمن دي
په کور د روډ اوس کلوشي د تور مسافرین په خبر کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه الدا نشیټ لای انده سه پوشاره کې یو نور علاقو کې خلک باندې هغه دس طرف نشیرت لای تر زګور وکی نه په کور دي باندې خپل کردار دوی اته کې
په بشرو کې پر 4 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمن د زمکه په سر شروع شوی جګړه تر تر شپږو ورځې دوام موندلې وو. په سیمه کې هغه جګړه یو شمیر علاقو ته تر غځېدلو پس فرقایزه بڼه خپله کړې وه. په جګړه کې د صحت محکمې، پولیسو او مقامي خلکو تر مخه له دواړو خواوو 940 تنان مړه او تر 1000 زیات زخمیان شوي دي. د مړو شمېره تر هغې زیاته شوه چې زخمیانو په هسپتال کې سا ورکړله. په سیمه کې لږ تر لږه درې کسان داسې دي چې د جګړې پر وخت بې ترګه شوي او هغوی لا هم خپلو کورنیو ته نه دي ملاو شوي. جګړه تر ودرولو پس د سیمې بازارونه خلاص شوي، خو هغلته لارې بندې پراتې دي او پر موبایل انټرنیټ بندیز هم نه دی اوچت شوی. که څه هم د چهارشنبه پر ورځ په کنوایانو کې خلک بوتللی شول، خو د لکمن خیلو عدنان حیدر مشال رډیو ته وایي پر هغې د دوی تګ راتګ ستونزه نه حل کیږي.
که مو سوچ وکړو کنوای د روډ یو پراپر حل نه دی پکار دی، چې دا روډ مکمل د کولو شي او دې حفاظت دا حکومت وکړي. کنوای کې ډېر زیات مسلې رچي، خلکو ته تکلیف وي. چېرته یو بیمار چې هغه کور مینا یو نیمې ګنټې کې یا دوو ګنټو کې وځي، نو هغه بیمار به کنوای کې تقریبا دو نیمې درو ګنټو کې وځي، نو دین هم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی. البته د سیمې پولیسو مشر نثار احمد رسنیو ته پر 9 جولای ویلي وو په سیمه کې چې کله امنیت پر ځای کړی شي نو لارې به خلاصې شي. نثار احمد دا هم ویلي وو موبایل انټرنیټ په دغه بند کړی چې په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین په کېدلو د سیمې امنیت ته ورنه نقصان رسیدلو. د دې ترڅنګ سرکاري جرګې هڅې روانې کړي چې له سیمې دواړو فریقینو دا ضمانت واخلي چې تګ را تګ لارې به په هر چا کولو وي او څوک به په خپلو سیمو کې خپل مخالف ته څه نه وایي. د جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي پر 1 جولای مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه پر ورځ په پڼچنار کې د شیاګانو مشرانو سره کېناستل او غواړي چې له دغه بل فریق هم د ضمانت پابند کړي.
اپر کور میں نہ وقت نو سبا بابا حکومت تا مو سختی سے لی دی تا سب روڈ صحیح منو سے پازاد کو باقی روڈ بخلاص ہوئی اور مو طرف جرگے تا رام رب سے پابندی ہو بہن لگی گی خو سادی سے خبر مکمل سی بات کی
پکور ما کی یو کالوان دے شے سنما شرانو پخپلو کی یو داسې معاهده کړي چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او که چرته نخوخه پې خرمېسته شي نو په شخصي او کامي کچه به څوک چاته څه نه وایي او که چا قانون په لاس کې واخیستلو نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي. په معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو، قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو له مجرم فریقه جرمنه اخیستلو ذمهواره ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو سرزو افغانستان پکتیا ته چرته چې د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر سمکنیو ولسوالۍ پورې د دوی د سیمې غځېدلې سړک جوړ شي. د دې په وینا د یاد سړک جوړېدل په تیر جمهوري حکومت کې منظور شوی وو خو کار یې تر اوسه پاتې دی. د جانیخیلو اوسیدونکو زیاته کړې ده چې د مرکزي سړک نشتون د دوی ژوند له دوامدار ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې هلې ځلې کوي. معلومات نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه تر جانیخیلو پورې سړک شاوخوا 40 کیلومتره دی، خو د خرابوالي له کبله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د موټرو تګ راتګ شاوخوا 1.5 ساعت وخت نیسي. که څه هم په دې لاره کله ناکله ځینو مؤسسو یا پخپله ځایي خلکو بجري یا جغل اچولی او د لنډ مهال لپاره پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د واورو او بارانونو پر مهال بار وړونکو او عادي موټرو بیا پکې له پخوا ډېرې لوړې ژورې جوړې کړي دي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي احسان الله مشال راډیو ته وویل
دومره به درته ووایم
چې داسې کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسولې هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شهر نه وته وړو
د جانخیل او سمکنوي سړک د خرابوالي په اړه ځایي اوسیدونکو به توپیر نه دی پاتې شوی خو تر دې وخت د دوی هڅو پر لپسې غوښتنو کومه سرګنده پایله نه ده ورکړې د پکتیا یو بل اوسیدونکو عجب نور وایي
موږ غوښتنه تر کو او پرګدو نه چې موږ دا سړک څو موږ ته تر جانخیل پر پښو نه وي غاټ نو پوسو ته پروت دی غاټه متکادو دوی ولسوالۍ دي او غرول یاري دي توینه دي خړونه دي
د پکتیا ټولې سیمې په ځانګړې ډول د جانخیل او سمکنوي ترمنځ لارې چې عموما د غرونو او غونډیو په ډډو کې پرتې دي په اوږدو کې ګڼو ځایونو کې خړونه شته چې هغه بیا په باراني موسمونو کې د دوی ستونزې نورې هم ډېروي د یادې سیمې یو اوسیدونکي خان محمد وویل
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري ډونګې ته بده یې موږ سره پدې کې پر عام کړی وس
بل لوري تزایی مسؤلین لوی لارې او پوګدو کې پرنه د خلکو له اساسي اړتیاو ګولیا وای ورو ورو د ټولو سړکونو جوړیدل په پام کې دي د ولایت معاون انعام الله صلاح الدین وویل
پرې سړکونه او لري اطرافو ته کوم سړکونه روان دي هغه باندې جغل اندازي سي ځاځیاریوب سړک د پټن پټان کې د قیمتې ده د نری بندلار ده دغه وستر جریان لاندې دي کار پر روان ده نور تم ان شاء الله اراده لرو
په تیرو دوه لسیزو کې د لوی پکتیا ډیرې ولسوالۍ ته لارې پخې شوې وي خو د جانخیر په شان د جګړو د ډیرو زیانمنو ولسوالیو عمومي لارې او سړکونه له جوړولو پاتې دي یاد دي وي د نویو اساسي سړکونو د اړتیا سربېره په تیر کې جوړ شوي ډیرې سړکونه هم اساسي ترمیم او ساتنې ته اړتیا لري
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنی او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري